افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم د افغانستان په اړه په یو راپور کې اوري چې د ترکمنستان ولسمشر وایي په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي. دغه راز د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي تېره شپه په نرنګ ولسوالۍ کې پر میلمستون حمله وشوه او درې خپلوانې په ډزو وژل شول. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکپټر په ډزو وویشته. ایراني دولتي رسنۍ وایي ایران په سوریه کې پر هغو سخت دریځو وسلوالو چې په ایران کې د وروستۍ حملې مسؤول بلل شوي څو بلاستیک توغندي ویشتلي. د خبرونو تفصیل. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي تېره شپه په نرنګ ولسوالۍ کې پر میلمستون حمله وشوه او درې خپلوانې په ډزو وژل شول. قریات الله صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي نږدې خپلوانو چې په انتخاباتي کمپاین کې ورسره همکاري کوله. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم دغه پېښه تایید کړه، خو ویل تر اوسه نه ده معلومه چې دغه حمله چا کړې ده. له کونړ څخه د درې میرمنو په ګډون یو دېرش کسانو ولسي جرګې ته ځانونه کاندید کړي دي. ټاکل شوی د ولسي جرګې انتخابات د روانې میاشتې په اته ویشتمه ترسره شي. د افغانستان حکومت وایي پاکستان چې اوس دا خبره کوي چې په افغانستان کې د جګړې د سوله ییز حل غوښتونکی دی، دا د له تروریزم سره په مبارزه او د سولې او ثبات په هڅو کې په خپلې همکارۍ سره ثابته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ملګرو ملتونو کې وویل چې پاکستان د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لارې غوښتونکی دی.
امیدوار هستیم که پاکستانیا پس از این حداقل
هلمنه چې پاکستانیان لکتر لګه ورسته لدی چې دې درک تر رسیدلی وی له تروریزم سره په مبارزه او اصول ته رسیدو په برخه کې لمک سره صادقانه همکاري وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې د افغانستان د ناکراری په خاطر پاکستان هم زیانمن شوی دی، خو له هغه مخې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې که څه هم په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو په دې ټینګار وکړ چې په سیمه کې باید ترهګرو جړلې وایستل شي. په فاریاب کې له وچکالۍ ځپلو او په دې ولایت کې د انکشافي پروژو د عملي کولو لپاره جمهوري ریاست د نویو مرستو اعلان وکړ. له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر اشرف غني پرون د فاریاب له والي نقیب الله فایق سره په کتنه کې د کرنې وزارت ته سپارښتنه وکړه چې فاریاب کې له هغو کسانو سره دي چې وچکالۍ زیانمن کړي دي 5000 ټنو غنمو مرسته وکړي. دغه راز ولسمشر په دې ولایت کې د انکشافي پروژو د عملي کولو لپاره هم د 1 میلیون افغانیو د تخصیص امر ورکړ. په فاریاب سربیره د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه هم وچکالۍ ځپلې دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ټیم بنن له نیپال سره د آسیا جام لوبه وکړي. د کرکټ د 19 کلونو آسیا جام لوبې په بنګلادیش کې پیل شوې دي. د افغانستان ټیم داسې وخت له نیپال سره مخامخ کیږي چې وړمه ورځې د متحده عربي اماراتو 19 کلنه لوبډله په لوی توپیر ګټلې وه. د افغانستان تر 19 کلونو مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام په لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا ټیمونه مات کړل، خو بیرته یوه یوه لوبې په بنګلادیش او پاکستان بایلوده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هلیکپټر په ډزو وویشته. د آزاد کشمیر صدر اعظم فاروق حیدر خان په یو بیان کې وویل چې د هند پوځ ډزې وکړې تر څو داسې وښیي چې پاکستان د دوی له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې ده. خان وویل کله چې دغه ډزې وشوې د ملکي هلیکپټر د دوی په خپل هوایي قلمرو کې وه. د هند پوځ ویاند ګرمن دویندر آنند تایید کړ چې د هند ځمکني ځواکونو پرون مازدیګر پر دغه هلیکپټر ډزې کړې وې. د هغه په وینا د پاکستان دې هلیکپټر د هند تر کنټرول لاندې د جموا او کشمیر په پونټ سیمه کې د کنټرول د کرښې په اوږدو کې د هند له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې وه. خان ته په دې پیښه کې چې ښایي د دواړو هیوادونو اړیکې لا کړکېچنې کړي زیان نه دی رسیدلی. ایرانی دولتي رسنۍ وایي ایران په سوریه کې پر هغو سخت دریځو وسلوالو چې په ایران کې د وروستۍ حملې مسؤول بلل شوي څو بلاستیک توغندي ویشتلي. په اهواز کې د سپتمبر په 13مه په پوځي پرېد د حملې په نتیجه کې لږ تر لږه څلیرشت کسان وژل شوي او له شپېتو زیات ټپیان شوي وو. د ایران د فارس نیوز خبري آژانس د راپور له مخې د ایراني مزایلو په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ د البو کمال په سیمه کې یو کمپ نښه شوی و، یو شمېر اسغ دریزي وژل شوي دي. تهران ایرانی عرب بیلتون غوښتونکي د آواز د حملې مسؤول بللی، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران د سپه پاسداران انقلاب د ځواک رسمي ویبپاڼې نن دوشنبه خبر ورکړ چې په دې حمله کې د هغو کسانو مقر په نښه شوی و چې د اهواز د تروریستي جنایت مسؤول دی. اندونیزیان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله لږ تر لږه 122 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ، د ژغورنې او د لومړنیو موادو رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو وویل ژغورونکي په عاجله توګه درنو وسایلو ته اړتیا لري چې د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې د بند پاتې شوو ژوندیو کسانو پسې کیندنې وکړي. درې ورځې مخکې د ریختر په کچه 5.5 درجې زلزلې او سونامي د سولاویسی ټاپو وځپه. د اندونیزیا ولسمشر دغه راز وویل چې سیمه د سون موادو، برېښنا او د خوراکي موادو لکه مخ سره ځکه مخامخ شوې چې اکثره دوکانونه د دغه طبیعي ناورین له امله تړل شوي دي. په عین حال کې کارګرو نن د سلګونو قربانیانو د ښخولو لپاره قبرونه وکیندل. تر ټولو زیات کسان د دې ټاپو په پاولو ښار کې وژل شوي دي. چارواکو وویل چې تر اوسه د دې ټاپو ډیرو سیمو ته لارې نه دي پرانستل شوي. سور صلیب اټکل کوي چې دغه ناورین به 1,600,000 کسان زیانمن کړي وي. خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړی په تفصیل سره بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډیره برخه مو هم موسیقي ته ځانګړې شوې، خو د افغانستان په اړه په یو راپور کې د ترکمنستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. دغه راز د کابل چاپي ورځپاڼو ته به هم کتنه وکړو. خو راځو لومړی د ترکمنستان د ولسمشر وروستیو څرګندونو ته. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي چې په لویو اقتصادي پروژو کې د افغانستان شریکول به د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم وي. هغه دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. د ترکمنستان ولسمشر دغه راز وویل هیواد یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. نور تفصیل د سفیر لاستانګزي په راپور کې اوري.
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان غلی بردی محمدوف وایي له تروریزم سره مبارزه د منځنۍ اسیا د سیمه ییز ستراتیژۍ په سر کې ځای لري. ښاغلی بردی محمدوف د نیویارک په وخت د شنبې په مازیګر د ملګرو ملتونو درې اویایمې عمومي اسامبلې ته وینا وکړه او هیلې وښوده چې د 2019 کال د سولې او باور جوړونې کال وي. ترکمنستان یو نوښت کوي او د 2019 کال د سولې او باور کال نوموي. زموږ دا نوښت د هغو اقداماتو لپاره د چمتووالي ښودل دي چې هدف یې په سوله ییزه ډیپلوماتیکه لار د کړکېچونو کمول او په دې برخه کې د مسؤلانه پرېکړو نیول دي. ښاغلی بردی محمدوف په خپله وینا کې د افغانستان سولې او ثبات ته هم خاصه اشاره وکړه. هغه وویل د دغه هیواد ثبات د ټولې سیمې لپاره ډیر مهم دی. دوامدار امنیت د منځنۍ اسیا دولتونو ته اهمیت لري. د تروریزم په وړاندې مبارزه د سیمه ییزې اجنډا یوه مهمه برخه ده. د منځنۍ اسیا د امنیت او باثباته پرمختګ لپاره بله مهمه موضوع د بې وسلې کولو په برخه کې همکاري، د مخدره موادو قاچاق سره مبارزه او له افغانستان څو اړخیز ملاتړ ده. په دې برخه کې زموږ په باور ډیره مهمه ده چې افغانستان د انرژي، ترانسپورت او مخابراتو د لوی پروژو په لیکولو کې د یو بشپړ شریک په توګه شامل کړو. ترکمنستان په تیر کې هم د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د همکارۍ سینه ډبولې او ویلې دي چې چمتو دی د افغان سولې له خبرو هم کوربتوب وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د کار له پیله تر دې دمه د منځنۍ اسیا هیوادونو په خاصه توګه ترکمنستان سره اړیکې ډېرې غښتلې کړې. له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال نلیکه یا تاپی پروژه، د لاجوردو د لرغونی لارې د پیل اساسي غونډې، د افغانستان په اړه د ریکا په څیر د مهمو سیمه ییزو اقتصادي غونډو جوړول هغه څه دي چې د افغانستان او ترکمنستان د دولتونو مهمې اړیکې پرې بنا دي.
دغه راز په پکتیا کې له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا د شبکې کار د دې ولایت په زدران میشتو دریو ولسوالیو ته پیل شو. د چارواکو په وینا د دغې شبکې د چارو په بشپړېدو سره به په دې ولسوالیو کې میشتې 15,000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي. له ګردېزه د ازادي راډیو خبریال اصیل ځزی پرې رپورټ لري.
له ګردېز وروسته د خوا ګردېز سیړی یوازې زادران غرنۍ ولسوالۍ ته له ترکمنستان څخه افغانستان ته د انتقالي برېښنا رسونې شبکې د تلې په اتمه د یکشنبې په ورځ د برېښنا پایو په نصب او لاین غځولو کار پیل کړ. پکتیاوالي ښاغلي شمیم خان کټوازی چې په سیمه کې د یادې شبکې پرانیسته کول ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا زدران میشتې ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې خلکو به ویل چې همدغه ولسوالۍ کې نه بیا رغونې کې کار سوی نه دی تعلیم په برخه کې او موږ همدا وعده ورکړې وه چې د بیا رغونې او تعلیم په دواړو برخو کې به کار کوو. هغه د بیا رغونې یوه لویه پروژه د برېښنا رسولو پروژه د شبکه سي کورونو ته د زدران میشتو ټولو ولسوالۍ وته برېښنا شبکه توزیع کیږي او دا ولسوالۍ په لویه پکتیا کې اول ولسوالۍ زدران میشتو ولسوالۍ د برق شبکه ورته توزیع کیږي.
پکتیا کې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس انجینر محمد آصف نیازی په خبره د دغه شبکې د کار په ترڅ کې به 2125 د برېښنا پایې او 40 ترانسفارمر په بیلابیلو سیمو کې نصب شي. نیازی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه شبکه شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي او د اوو میاشتو په موده کې به د چارو په بشپړېدو سره 15,000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شي. زدران میشتې ولسوالۍ د پکتیا هغه برخه بلل کیږي چې پخوا وختونو کې ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. یاد دې وي چې اوس مهال د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د برېښنا رسونې پر شبکه په چټکۍ کار روان دی چې د چارواکو په خبره د شپږو میاشتو په اوږدو کې به بشپړه او 15,000 کورنۍ به ورڅخه برخمنې شي. د اقتصادي کارپوهانو په اند د برېښنا د دغو پروژو په بشپړېدو سره به د پکتیاوالو په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راشي. اصیل دازی، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو چې پر کومو موضوعاتو تمرکز کړی دی. حمید مومن ورته کتنه کړې ده.
د کابل رسپانو نن خپل اکثره مطالب د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سیو سرګندونو او د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو موضوع ته ځانګړي کړی دی. مسیر رسپانه لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستی اقرار ښیي چې په افغانستان کې روانه جګړه بې ګټې ده، دا ځکه چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دی او پکار ده چې پر هغو تمرکز وشي. رسپانه لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي اوس په خپلو څرګندونو کې دا ومنله چې پاکستاني پوځي جنرالانو او اس آی د پاکستان د ملي ګټو لپاره د طالبانو ملاتړ کړی دی. رسپانه لیکي چې ښاغلی قریشي دا هم ویلی دی چې طالبان اوس په دې پوه شوي دی چې په افغانستان کې حالاتو بدلون موندلی دی او که چیرې ورته له قناعت هم ورکړی شي نو لرې نه ده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. دنیا ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې لیکلی دی چې پاکستان تل د افغانستان په وړاندې ناسم سیاست کارولی او د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر افغانانو سیاسي او پوځي فشارونه راوړي دي. رسپانه لیکلی دی که د پاکستان حکومت پر دغه وروستیو څرګندونو ولاړ وي نو لومړی د طالبانو له ملاتړه لاس په سر شي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو د تنظیم لپاره دی خپل جنرالان نه راستوي. خو هیواد دولتي رسپانه بیا پرته له دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو ته کومه اشاره وکړي د زلمی خلیلزاد په حواله لیکلی دی چې طالبان د وسلوالو فعالیتونو له لارې خپل هدف نشي ترلاسه کولی. رسپانه لیکي چې زلمی خلیلزاد وسوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا د افغان سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. رسپانه لیکي چې ښاغلی خلیلزاد په خپلو خبرو کې دې ته هم اشاره کړې چې پخوا به دوی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو لپاره له مخکې شرایط ټاکل خو اوس د خبرو مخکې شرط ایښودل نه غواړي چې د ده په وینا د خپله لوی بدلون دی. د کابل زنونو رسپانو بیا د افغان جګړې د خصوصي کولو پر موضوع بحث کړی دی. ملي ارمان رسپانې په خپله سرلیکنه کې په افغانستان کې د امریکا هڅې ناکامه بللې دي او لیکلی دی چې داسې مهال چې په افغانستان کې روانه وضع ورځ تر بلې خرابیږي له څو میاشتو راهیسې په واشنګټن کې دا بحثونه روان دي چې د افغانستان جګړه د 100 میلیارډ ډالرو په بدل کې یو خصوصي شرکت بلک واټر ته وسپارل شي. رسپانه لیکي چې بلک واټر په عراق او سوریا کې د جګړې له تجربې سره غواړي د افغانستان جګړه پر مخ بوزي چې د رسپانې په وینا یوه تېروتنه ده. رسپانه لیکلی دی چې افغان حکومت باید د دې کار په وړاندې جدي مقاومت وکړي او پرې نږدي چې بلک واټر دا قرارداد ترلاسه کړي. ویساو رسپانه بیا د مشرانو جرګې په حواله لیکلی دی چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول به حالات لا خراب کړي او دا د خلکو لپاره دردونکی او د منلو